السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکې ته ځنګړې شوې، خو دا پروګرام په سر کې خبرونه هم لري. دا خبرونه درته د ترکیه له خبره پیلو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې 4500 ته ورسید. رویټرز اژانس لیکلي چې نږدې 3000 کسان په ترکیه او لږ تر لږه 4400 په سوریه کې مړه شوي دي. اسوشیتد پریس خبری اژانس بیا لیکلي یوازې ترکیه کې 5600 ودانۍ ویجاړې شوي چې لا هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه اژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریه دننه هم 224 ودانۍ نړېدلې او 315 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې هم د ټپیانو شمیر له 14000 ډېر ښودل شوی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په می میاشت کې سخت انتخابات په مخ کې لري، دا زلزله تاریخي وبلله، خو ویې ویل چې چارواکي به له مصیبت ځپلو سره تر واسې مرستو ته اوږه ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي عمومي منشي حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوقالعاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلي طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جکپور چارواکو د 9/24 غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو 9/24 غونډه د روانې مارچ میاشتې په 14 او 18 جوړه شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو تر ټولو سخت ژمی تجربه کوي. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د بسرحده خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی دی. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې بهبودی دوه ورځې وروسته له دې چې د سفر په نیت افغانستان ته ولاړ د جنوري په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنج له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلي فنج د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 15 ټیسټ، 146 ورځنیو او 103 نړیوالو شل ورځو سیالیو کې لوبه کړې ده. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شل ورځو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په 6 نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري کړې وه. او سپینه مانی وایي د امریکا په فضا کې د راغورځول شوي چینایي بالون ټوټې د څېړنو لپاره راټولې کړي او پلان نه لري چې دا ټوټې بیرته چین ته وسپاري. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وکړه. متحده ایالاتونو دا بالون د فبروري په 4 د جیټ الوتکې په ډزو راوغورځوه، خو چینایي چارواکي وایي دا بالون د هوا د حالاتو د څېړنې لپاره هوایی وسیله وه.
آزادی ملما
د تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دیما او چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاوخوا 12 کاله می په مختلف رسنایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسنایی که کارونه کړی دی او ترغه وروسته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه که هم کارونه و فعالیتونه می درلودل وروستی رسنیز کار می لترونیوس سره و چې ترغه وروسته مزینی تجارتی کارونه شروع کړل او ترڅنګ د خزل لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزا جانې. که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کړئ. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته وویلې؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لویه سوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د ښوونځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفته مکتب کې مې یو کال درس ولوست. ترغه وروسته رابی بلخی ښوونځي ته تبدیل سوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې چې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ سوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوو ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې لاسته راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا 5-6 کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز رسنه
یو
سره. خو
وروسته تصویری کار مې بیا له تلونیو سره. مرزی جان، تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دی، د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه و کله چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیوه نه نیوه، او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړ او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتي چار ته کډه وکړه. کارتي چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا 8 کاله و یا 9 کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه شوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار طی کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابی بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات یې خامخا درلودل. یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلود، فرق درلود. او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلد سوم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلد وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیل سو، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات ما فردوسی کې درلود هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیل سو رابې بلخي ته، ځکه په هغه وخت ښوونځي نه وي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نه و، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده. نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایی زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي. دا شاید ډېر زیات د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان یې له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست په ورځ جوړېده. بېرته هم دا لمغه محیط و ټول و هر څه سره دغه مکتب ورسره عادت سو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو، د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه و، چې د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده او یا نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکی وخت دی. نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېره خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي، یا تاسو د ښوونځي د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلېږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي. خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي، یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده، واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدي تجربه کړي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تېروي، ښې تجربې، بدې تجربې، هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مې باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ډېرې ځلې وقفوي مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې چره کم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېر زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و متفاوت نظر یې د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه یې تشویق کولو، همیشه یې کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو، ټول ویل چې نور نو دا رقم باید تاسو شون ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کول، د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه کړ، داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسول چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجي محتاجین تیره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی ځینې ارمانونه وی د سړي په کې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونه سه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له مغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. همیشه مو کوشش کړی چې د نوي تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغه ژورو باندې په همدغه نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
سوز دکلو ترازم کله چې تاسو پانتون پیل کړو خوانځي یادونه مو وکړه شوې مناسب وي نه ډیره لایق وي نه ډیره تمباله وي پانتون څنګه و دې سره به مو هم اتمندن د کوله
بله ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ آلتم زه خپل لارمه ځکه آلته ضرورتی درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ امتحان مې ښه تېر سو او بالاخره کامیابه سوم دا هر څه تېر سول ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه اورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې په خامخا ګرځېدم دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر یې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم هم هغه چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم اما هغه چې اراده مې وکړه او بلاخره لاړم او پانتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه مې شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه ډېرو خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې پر رسنیو کې وم فکر کوم اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړم تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده سخت کار و ځکه یو نوې تجربه وه خو عموما چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه هم مې درس ویل هم په درجه کې وم ډېره یوه ښه دوره وه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد و اندازې زما له توانه پورته شول نور باندې سایکولوژي چې درسونه ته ورسېږم بعد بختانه چې ما په موقع دوه کلونه که درس پریخود درس چې پریخود یعنی دوه کلونه وقفه ما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پانتونه ما تول راغی ویل که سه کالم تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کېږي او ته مجبورې چې بیا بیرته یې سره شروع کړې تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي زه چې بیا پانتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو فقط یو امتحان واخیستل سه په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بلاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی سوی چې خلاص یې کړو حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړه کابل چې سقوط وکړه زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې ولی په هغه وخت کې له افغانستانه د وتلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای ما آزموینه ورنه کړه هغه آزموینه همداسې پاتې شوه له یوې خوا زموږ د تک کار نه شو وځنډېده او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل دویم دوره کې لاړم بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو نو زما د په ټوله کې جنجالونه یې درلودل
کار په اړه مو راته وایي کار څنګه و محیط څنګه و تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځوانې وي کار ته راغلی کار مو پیل کړ د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډېر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لرئ هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
مو کوم ځاینه چې کار کړی و خو خامخو هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع کړ. دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېر زیات آشنا نه وم او بېحده به اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جلاولم استادانو همیشه به مې ویل چې لطفا ما په خپل جای کې پرېږدی. استادانو چې سخت را سره ننیوه خپل جای نه به مې خپل درس تشریح کوه، ولی کوم استادانو چې تاکید یې دا کوه چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شم. ما به ډېری وخت صفر قبول کوه ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای که زراغلم کار می شروع که چه بغا ځای که لومله خبره چه که ده جرعت کیگی او ده خبریاله بکارونو که سرای باید دیر زیاد جرعت رو داریم. در تو چیزا آشنا کردنم خب طبیعی ده چه یو میاشت و میاشت دری میاشت وقت نیسی. تندخوی اون دیر زیاده، همکاران سر زر نجوریدم، جنگ می زر که هر خبری تا منفی فکر دولوده. درطور چی بلاخل محیط سر زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم خیلی جالب موضوعانی دولودی چی مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره، لکار کهو سره، لحظ سره، آسی یو کار باید نویسوی. خب، زکر لونه زل و تزل کورا و اطلا منو دست مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی گی مخصوصا مکلغ لومله و کسانو نو چه پقه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می. لومله کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یا کم و مده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او طلوع نیوز سره. آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که طلوع نیوز تا زن برسه و یزه که ما ستیپ پر ستیپ باندې مخکې تلمه د سبیر زیاد عجله می نکاو چې زی باید بیخی بی تجربه یو چیرته دی لارسم. مخصوصا آغا زایی چیز ما دیر زیاد بخیگی کنه چی طلوع تراغلم بهترین تجربه می دلوده، در طول و خیلی خاطره می دلوده، یو خو به کافی اندازه ما تجربه لاسته را روی و دوام داتی در پرمختگون رو پاره دیر زیادی زمینی برابری وی شهرت می مثلا پتولو نیوز که لاسته را روی درسون می پتولو نیوز که شروع کرد، تجارت می اطلاع مغازه نشروع کرد. نو ما تا بهترین دوره در چلور چلور نیم کال کارکول پتولو نیوز که و کما همکاران سرچ بهترین خاطره لرم، بهترین وزی مکتری کردی سر از دیتی نور زایی نه همو مثلا بیان رادیو که زدیر از یا تخشان هم دیر زیاد آرام زایی و خی کارون مختیتل، ولی دشون طول پر مختگون اما پا دقیق سلور و کلونو که چیزه پترو کم بغ وقتی ما ناسترولی نو زمان پارا بهترین دوره هم آقاوه ترگو بروستم تجارتی کارون اقدا خپل شخصی کارون میدی لطول استونز سره سره بیا هم امرا باندگران ده دوم مرکولو لپارا و داتی یو چه فکای تورسون جدی را دورت لرم او دیر زیاد را تا مهم ده، ولی داتی نور و زاینی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیز سره کار کول.
مرزیا جان ستاسو دا جون کیسا و دا چه خپل خاطری مو، ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه واخلی ستاسو دا جون و دا چه تاسی وخوین دی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، د هغې نه بغیر مو کار کړی، ژوند مو کړی، راپورته شوی یاستئ. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی، هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي، هغوی ته مو پیغام څه دی؟ څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چی تو گوری ده خلکو اقتصادی شرایط بد شو نامیدی ناهیلی هر چه مگو تاسی توروی او در افغانستان طول خلق توروی مخصوصا ده خوانزه یا ده دروازه تلل کدو یا ده پرفنون و بندیدو دیر زیاد یا بد تاثیر دروده ده طول خلکو به جون بانده و پروهی بانده او اوز چی مثلا دیره افغانان پده هر چه که در افغانستان اوزی خو یوازینه علت هم ده قدر چی بلاخره خوبش پر توگه پا هر برخه که ده خزو مخوانی ولسوا ز فکر میکنم چی یواز ده خزی و کولیسی مبارزه ده وکلی کار ده وکلی جنجال ده وکلی ترسو و مقفل حق و حقوق هر چه ترلاسه کلی ز که پا یواز زن مکمشو کولیسی یا چیر تولیسی گو که یو نارینه وی چی ده خزو زدکلو تزروره ده و دوی باید وی ده خزو ترچنگ دوی و دریگی دوی خپل غد پورتکلی لکه چنگه چی موگو تاسو دیده شایدانو چی یو تیداد کسانو ده خلو دلونو ده فراغت اکسونه پولنیز رسانوی که خبار کرده لغی یو مثبت ارخونه دولو دل به خلکو بانده ده خلکو به جون بانده یا ده خلکو ده تشویق قولو لپاره یا اکثریت استادانو ده پانتون چی خپل ملاتل خزینه و محصولینو نه ایران که یا خزینه و استادانو نه که ده غشمیر زیاد چیز فکر کام حالات بام بدون که وی او کم سونزه چه غوست ده افغانستان خلق ورسر راس و گریوان دی آقا باید کم شی او بالاخره بلا منزه دی ولی دا چی خیزی ده پیوازی تان خپل غک پورتا که وی ده خپل حق و حقوق ده هر چی ده ولی فکر نکام یا نتیجه دی ورکلی ده بعد اقتصادی وضعیت لپاره زه که ده غوی خیزی بی سوا دیدی یا خوینده بی سوا دیدی نارینه یا پا جنگونو که وجل شویدی یا پا انتحاری که یا غوی امنیتی تو کونه سره و بالاخره پا یو شکل بانده غوی خپل نارینه لاس ورکلی دی غوی مجبورسی دی چی گدایی وکوی غوی مجبورسی دی چی پحشات را ووزی غوی مجبورسی دی چی بل میره باید وکوی سره دی چی دوی دجول غوختنه شاید پس لن ونوزی زده چی یو خیز کندکی گی دویم واده کوی زبات په بات نظر ورته نه ورما ولی د څه ډیرای خځې دي موږ تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته دي ځکه هغه ته بللار نه پاتې کیږي اوس کناری نه غواړي چې دغه ټولو پټمرغي او مخه ونیسي بهترینه لار دغه ده چې له خځو سره باید دوی همکار وسی
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه مې ومني د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخستل ځوانان لکه ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی لډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي حتی دوی وژل کیږي
دل ول ول ور لامل دینجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي خو مور پلار به یو څو ورځې لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستي خپل ژوند تیر کی او رسل حق نه بیا څه کوي
درمنه دوستانو په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي ولور د ماناله مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي ولور د مهر خلاف خپل انجلې ته نه ورکول کیږي د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري که څه هم د طالبان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي د پروان ولایت اوسیدونکو نونس کلنه شکیلا پنځوس کلن سړي ته د ولوار په بدل کې واده شوې. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم پنځه لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې پنځه لکه ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کېږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامیږي. نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
له هغو مشکلاتو څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنۍ یا اتلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادیږي. البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډېر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویش یا تا دیرشو کلونو پورې رسیږي چې زموږ د سترګو لیدلی حال دی په ټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا دی کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، نو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه له لاسه ورکوي او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا په راتلونکي کې خپله یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کېږي او ځکه چې ځوانان چې کوژدۍ کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري. نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنۍ نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه او لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي. نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینې ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي. البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
داس مطلب خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کېږي. عصمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي و، خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کیږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلۍ خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د نجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي. او هغه مهر د نجلۍ شرعي حق ده چې نجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او نجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. نجلۍ دا پوره حق لري. یو کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د نجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د نجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او نجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستل، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د نجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د نجلۍ ژوند تباه کیږي. او پیسې به اخیستي یا د نجلۍ پلار یا د نجلۍ ورور، زوریږي به نجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک لواسه یې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې مور سره وکړي. د پلار کور یې د نجلۍ بیا هلته معق لري. نو دوی له دې نه چې د نجلۍ ژوند خرابوي، د نجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواسته او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواسته او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ځوان ما تباه کوئ، د الک واسطه مو ګوري. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي. نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
نجلۍ د دې لپاره نه وادیږي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېر وي. د انسان ارزښت هېڅ داسې متا په دنیا کې نه پیدا کیږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پتللې دي باید ښه یې وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیستې ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانس کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه شوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې، ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو وقم، یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې. خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده، له همغه پخوا زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچو دا د سند سره اوس نه ده رایج سوی و رواج سوی لپخوانه هم و خواه هغه وقت نظر پر مغه اقتصاد لپلو و نظر پر مغه اقتصادی وضعیت بانده تاکل که ده هغه وقت در افغانستان پولی ارزخ یعنی لور و قلین هم کم و یعنی دنن پر پرتله در سنن در خلق و درامت زیاد ده نو قلین هم دیوی جلی لور سوی ده یا ولور لور که خودل کیگی ور کول کیگی بزینی کورانه ایسه مثلا لک زره در خانه ای داوه که در رقم خبره بعد اقو سویت سلیک زره لور ده حقوق قلین نسبت دیوی غریب کورانه ایتا بیا دیره ده
دست به نظر دی ولور اخیستل چنگ دی؟
دست هیس کله هم دیو انسان پس فرد دیو مسلمان مرمن پس فرد بنده هیس کله هم دیو ولور طرف داره نیمه ولور د انسان قیمت نسی تاینه ولی زکا انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کرده ده انسان لپره هیچو هم قیمت نسی تاینه ولی نو زکا ده یو ناروا او زشت عمل ده که منگا حقه ده اسلامی هر خیلی هم مزیدو یو ناروا عمل ده و کل انسانی هر خیلی هم مزیدو یو ناروا او زشت عمل ده زکا پا ده سره ده کورانه و اقتصادی وضعیت خرابیگی حقه ده کورانه بنسرد یا شیرازه پا ده سره خرابیگی طول خلک یو رقم اقتصادی طور نلری سه ده قیمت دوا چه بیانی دولور پیسی پوره کیز منگا دیره زوانان پا ده برخه که نبتال وطنو فرا رسوی دی او خپل ژوند دی للاس ور کرده ده لور او زوی دواره ده خدای پاک نیمتو ندی سه وی کورانه تا ور کول کیگی نو چنگس خپل زوی لپاره خوخی کهی چنگس ده خپل زوی لپاره مصرف کهو لکورانه نمهیل هم داده چه باید خپل لور لپاره هم ده رقم مصرف بکوی او هم دغه رقم حقوی و نازوی نه دس بوج واخلی ده حلک بسر وچی او ویسه ده تا تخپل لور در کومه دز منگ استاس ایمانی و شریع وظیفه دس باید خپل لور لپاره یو مناسب سره انتخاب که و بالاخره ده هره کوشده و دل حقه سره وکو هغه لور چه مثلا واده سوی ده و ملوار قلی نخستل سوی ده لغه لحاظ هغه واقعا پاگه کور که دیر شکنجه کیگی و بعد ورزی وینی تانه ورت ورکول کیگی په هر حال یعنی زه هیڅ کله هم د دې طرفدار نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستل اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده څه باید زیات قلین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده یې کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکر ډیرای وخت داسې یو خبر سوې ده داسې موضوعات سته مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي د لور نظر په نظر کې نه نیسي خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزش دي دومره به ارزش دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یڅه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره ده که نه ده موافقه یې په دې پریکړه کې کنه خو متاسفانه متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي سه په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده پول داره ده کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قرباني کړې ده طرف مقابل ته یې ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي یعنی طرف مقابل که ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل شي زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هېڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي سه هلک د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي سه مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی دا مو نه ویلی سه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلین باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو او مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي زه په ښار کې ژوند نه کوه یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته هغوی په همدغه مفکره او نه تڅ وای کچېره مونږه د پیسې وانخلو بیا زمون لور هغل ته به قدر کېږ ملوله په مخ مور پلا می پیسې نه دی اخسی ولې تر اوسه پورې خوزه مثلا به قدر سوي نه يم خوان می همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري زما خیال ساتي زما عزت کوي زما حرمت کوي نو زنه په یو متا سده خبره کوي سو ولا زمون ګلور به قدر کې کچېره قلیل وانخستل سیا ولور وانخستل نو په ما یې هم نه ده اخیستی نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سی او نه مې دا احساس کړی ده زما ته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دوی ټولو ناس باندې سناسه ولورونه ستا. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر وږیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دیش میرا له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Shkara diva iva لکستوری ویالا لکستوری شایست دیوان.